دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه مې منې په دې ساعت خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورتونه او تبصرې در خبرو او د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه هم لرو، خو لومړی به خبرونه واورو چې منور شای وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، عمران خان په توشخانه کیس کې تر اوسه نننۍ عدالتي اورېدنې ته نه دی حاضر شوی. لنن څخه د پیښور پوهنتون کې هړتال او احتجاجي پرلات پیل شوی دی. روس د یوکرین په بخموت ښار د تازه بریدونو لړۍ شروع کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د توشخانی په مقدمه کې نن د اسلام آباد یو ځلی عدالت کې اوریدنې ته لا هم نه دی حاضر شوی، خو وکیلانو یې د گرفتاری پر ضد نن لږ وخت مخکې د اسلام آباد های کورټ ته درخواست جمع کړی وو چې های کورټ په خپل فیصله محفوظ کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون عدالت د نوموړي ناقابل ضمانت گرفتارولو خلاف درخواست رد کړی. د عمران خان وکیلانو د اسلام آباد په یو ځلی عدالت کې د نوموړي د نیولو قابل ضمانت وارنٹ د ختمولو لپاره درخواست جمع کړي، خو عدالت ویلي چې نوموړی به لازمی عدالت ته وړاندې کیږي. د اسلام آباد ضلعي عدالت قاضي ظفر اقبال د فروری په 28مه د اوریدنې پر مهال په خپل فیصله کې ویلي وو چې عمران خان ته په بیا بیا موقع ورکړي چې د توشخانی قضیه کې عدالت ته حاضر شي، خو هغه نه دی ورغلی، نو ځکه یې د هغه د گرفتارۍ امر کړی او تر نیولو مخکې یې د ضمانت حق هم نه لري. د یادونې ده چې د اکتوبر په 28مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن عمران خان د توشخانی په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر د قومي اسمبلۍ له څوکۍ نه اهلک او د عدالت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغه پر ضد کاروي وکړي. لنن څخه د پیښور پوهنتون تړل شوی او ټولو ملازمینو یې د وایس چانسلر د بدلولو ترڅنګ د خپلو نورو غوښتنو لپاره په ګاډه پرلت وهلی دی. د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا ویان پروفیسر ظفر خان نن غرمه مشال ریډیو ته وویل په دې پرلت کې ورسره د پوهنتون ټول ملازمین ګډون کوي.
نن موږ د کلاس 3 د کلاس 4 پشاور یونیورسٹی ٹیچر ایسوسیشن پر شریک بانے دا مکمل طالبان ہڑتال اعلان کھڑے ہے. زمنگا سو مطالبات تھی آغا ترسو پوری ان من لیشی نو دا با زمنگ ہڑتال با جاری بھی.
نوموړي پنځه خوښتنې یاد کړې چې پکې د وایس چانسلر له څوکۍ څخه لري کول، د پوهنتون د هاسټلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سقلین بنګش د وجنې عدالتي پلټنې، پوهنتون له وسلو پاکول، د امنیتي ساتونکو نفسیاتي معاینه او غوي د اهلیت په بنیاد ګمارل او په پوهنتون کې په ارزي بنیادونو د ملازمینو برتیاں ختمول شامل دي. دا له هغه وروسته ده چې د مارچ په 15مه یو امنیتي ساتونکو سقلین بنګش په ډزو وجلې وو. د دې پیښې پر ضد پرون د پوهنتون د زده کوونکو د ټولو تنظیمونو متحده طلبه محاذ هم احتجاجي مظاهره وکړه. بلخوا پولیسو د بنگش په وجنه تورن کس پرون نیولې ده. ته د مخکې د فروری په شلمه د پیښور په اسلامي کالج پوهنتون کې هم پروفیسر بشیر احمد د یو امنیتي ساتونکو لخوا په ډزو وجل شوی و چې پولیسو وروسته یې تورن کس نیولې ده. په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنځ پرون د مارچ په شپږمه د ترهګرۍ ضد په موضوعاتو یو غونډه پیل شوې ده. دا غونډه چې نن یې دویمه او اخیری ورځ ده، پکې د ترهګرۍ په خطر د وسلوالو ډلو په مالی سرچینو د ترهګرو پیښو په زیاتوالي او د دې په مخنیوي بحثونه کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر له مخې په دې کانفرنس کې د پاکستاني وفد مشري د بهرنیو چارو د وزارت یو سیکرټر سید حیدر شاه او د امریکایي وفد مشري د ترهګرۍ ضد مبارزې د همغږۍ چارواکي کریستوفر لینډبرګ کوي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ترهګرۍ ضد دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکوونکی ریچرډ بینټ وای له ښځو او جنکو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره تړلی بلل کېدای شي. ښاغلی بینټ دغه ریپورت چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو سیاست دا دی چې د ښځو او جنکو له بشري حقوقو انکار وکړي او ښځې د بنیادي حقوقو بې برخې کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه مشال ریډیو پوښتنې نه دي جواب کړي، خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو ادعاوې رد کړې دي. او بل خبر دا چې د یوکرين پوز نن ویل روسي د هیواد په بخمود خار په تیرو سلیریشتو ساتونو کې د تازه بریدونو لړۍ پیل کړې ده. په یاني حال کې د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي بیګا په خپل شپنۍ مې وینا کې ویل چې د هیواد د دونیسک سیمې محاصره شوی بخمود خار دفاع لا نور ټینګولو ته ژمن دي. د یوکرين پوز مشرتابه نن په خپل ورځنۍ خبري غونډه کې ویل تیر ورځ د روسي ځواکونو له یو سل سلويختو زیات بریدونه په شاتم بولې چې پکې تر ټولو ډیر بریدونه په بخمود خار او خواوشا سیمو شوې دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه مو له منور شاد څخه اوریدل. لو سم راځو د خبرونی لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان لکه څنګه چې ټاکل شوی و نن عدالت ته نه دی وړاندې شوی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګور مسجد را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ګور مسجد، که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړئ چې د عمران خان د وړاندې کېدو یا نه وړاندې کېدو په اړه څه لرئ؟
ډیره مننه، تشکر. بالکل، دا نن د سحر نه د توشخانه کیس په حواله سره د اسلام آباد پولیس او سیشن کورټ چې وړوکی عدالت په هغه کې د دې اوریدنه شروع ده، او په دې اوریدنه کې عدالت بار بار دا غوښتنه وکړه چې عمران خان ولې نه دی حاضر شوی. په دې کې د مسلم د اتحادي حکومت له اړخه محسن شاه نواز رانجا شریک شوی دی، او د الیکشن کمیشن له اړخه وکیل چې دی هغه صاد حسن هم په دې اوریدنه کې ګډون کوي. د عمران خان چې کوم د وکیلانو ټیم دی هغه ورته دا ویل چې عمران خان ناجوړه دی، هغه عدالت ته نشي پېښ کېدلې. خو چې بیا بیا اصرار وشو د عمران خان وکیل شیر افضل مروت دا ورته ویل عمران خان با په 9 مارچ باندې اسلام آباد های کورټ ته پیښی کوي. نو بیا عدالت دا ورته ویل چې عمران خان اسلام آباد های کورټ کې پیښی کولی شي، پر سیشن کورټ کې پیښی اوریدنې ته ولې نشي راتلی. نو د عمران خان وکیل ورته ویل چې په کوم د سیشن کورټ ځای دی هغه د خطرې نه بهر نه دی، البته د عمران خان ځان ته خطر ده، او د باندې ځان مرګي برید هم کې دي شي، او په د باندې د مرګ لپاره حمله کې دي شي. په دې بنیاد باندې کتا سو د څه کار وکي چې د عمران خان کما دلته اوریدنه کیږي هغه د اسلام آباد جوډیشل کمپلیکس کراوړی چې په کوم ځای کې اسلام آباد های کورټ دی. په دې باندې تر اوسه پورې دا اوریدنه او بحثونه روان دي. عدالت دا ورته ویل چې کچرته عمران خان په نیمه ګنتی کې دننه حاضر نشونه د خلاف با فیصله عدالت واوروي. په دې انتظار باندې تر اوسه پورې عدالت هم ناشته، او الته اوریدنې د پاره دا انتظار کیږي چې عمران خان کراو نه رسیږي. نو عدالت لږ سات مخ کې لګا شی با مخ کې دا خبره یو ځل بیا ورته وکړه چې په نیم ساعت کې با د خلاف اوریدنه کیږي او فیصله با را مخ کیږي، پریکړه به کیږي. خو تر اوسه پورې د عمران خان د راتګ چې کوم خبره ده، سرچینې دا وایي چې عمران خان بد دی او رزنې ته را مخامخ نشي. عدالت به څه فیصله وکړي؟ دا به
بګوار بل پلو چې دوی الته په اسلام آباد های کورټ کې کوم درخواست جمع کړي او دا غت څه سوي دي. هلو،
اسلام آباد های کورټ کې چې کوم اوریدنه و ده د هغه د مارچ 9 دوی تور کړي ده، یعنی سبانا بل ورځ به په هغه کې د عمران خان راغو وخت
ډیر مننه. د مشال ریډیو خبریال ګور مسجد چې له اسلام آباد را سره وو، په اخر کې ټلیفون لاین لږ کمزوري سو، بښنه غواړو. اول چې د اسلام آباد های کورټ عمران خان ته ویلي چې د مارچ پر 9 دی ورته حاضر سي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر ورځ د پېښور پوهنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحده طلبه محاذ په پوهنتون کې د هاستلونو د امنیتي کمپنۍ مشر سکلین بنگش د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو غوښتنه وکړه چې انتظامیه دی په پوهنتون کې د وسلې پر استعمال مکمل بندیز ولګوي. پر دې مهال زده کوونکو دا غوښتنه هم وکړه چې د دې پېښې نوټس دی واخیستل سي، او په دې پېښه کې ککړو کسانو ته دي سزاګانې ورکړل سي. بلخوا د پوهنتون انظامیه وایي چې د پیشي د پلټون لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نور تفصيل د مشال ریډي خبريال عظمت علي شاه راکوي.
نامنظور.
د مارچ په شپږم د پیښور په هنتون د زده کوونکو ټولو سازمانونو متحد د طلبه محاس په هنتون کې د شخصي یا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ مشر سکلین بنگش د وجنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو د اکیډمیک بلاک نه د پوهنتون د مین گیټ پورې لاریون هم وکړه. د پوهنتون زده کوونکي جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتون انتظامیه دی د سیګما سکیورټی کمپنۍ سره خپل لاسلیک ختم کړي.
پولیس موجود دی، خیبر فورس موجود دی، دلته نور پرایویټ چې کوم سکیورټی آفیسرز دي، سکیورټی اهلکاران دي، هغوی موجود دي. موږ هغوی ته وایو چې دونه په ګڼ شمیر موجود دي او دا کیمپس چې دا یو تاریخي حیثیت لري په ټول خیبر پختونخوا کې، د دې چې کوم ګریجویټس دي، د دې چې کوم طالب علمان دي، نو هغه پوره خیبر پختونخوا کې خپل سرویسز ورکوي. دې کیمپس کې یو پر امن ماحول او هغه پر امن ماحول اوس خرابیږي. موږ انتظامیه ته وایو، موږ پولیس ته وایو، موږ نورم سیول اډمنستریشن ټولو ته وایو چې په دې کې خپل کردار ادا کړي او د دې د واپس د پرامن ماحول جوړولو لپاره تاسو کوششونه وکړئ.
سکلین بنگش په پیښور پوهنتون کې د یو شخصي سکیورټي کمپنۍ سیګما مشر او د مارچ په 15 په انټرنیشنل هاستل کې پر ډزو وجل شوی وو. د پوهنتون د پولیسو په وینا چې وسله لرونکي سکیورټي ګارد د پیښرستو تښتېدلیو چې د مارچ په 15 یې گرفتار کړي او تپوس پوښتنې ترې روان دي. د پیښرستو د یاد پوهنتون د استادانو د اتحادیې پیوټا مشر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې پر ضد او د موجوده وی سي د سوکېنا د لرې کېدو پورې به پوهنتون کې کلاسونه نه اخلي.
نو د دغه واقعې نه پس زمونږ چې کوم والدین دي هغه ټول په ټینشن کې دي. د ماشومانو دغه شان زمونږ طلبه او طالبات هم په ټینشن کې دي، زمونږ ټول ټیچر کمیونټي هم په ټینشن کې ده. د هغې دی خبرو ته، د هغې د رابطو ته، د هغې عرصه ته کتو کې د کلاسز بایکاټ کوو مکمل او دلته ناسته کوو چې تر څو پورې دا زموار خلک چې کوم دی دا ماهې ته راوسته شوي نه دي. دا کم سیکورټي لیب چې کوم دی ماته لایف تھریټ دی اوس، نو چې څو پورې زما د لایف تھریټ مسله نه ده حل شوې، نو زه به په کومه طریقه باندې خپل ډیوټي کوم.
یاد وی چې د روان کال د فروری په 16 په اسلامي کالج کې هم د یو سیکورټي ګارډ پر ډزو د کالج استاد پروفیسر بشیر هم وجل شوی وو. د پوهنتون زده کوونکي ادریس باچا مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون کې حالات روس په بلا په خرابې دوه دي.
سقلین بنګ شو داغي خاندان ته بچو ته دي فوري شهید پیکیج ورکړی شي چې سمرم داغه گرفتار او داغه قاتل او غزر دي فوري قانوني کاروایی وکړي شي. او درې مزمنه مطالبه چې په دې یونیورسيټو کې په دې کیمپس کې کم سکیورټایزیشن عمل لري، کم اسلحه دي. دلته خو نه پوهیږم چې دلته سیټم بمې یا پرتی دي. زه خو لکه د طالب نه یریدم، او هغه طالب نن ماته دلته د چوکیدار په شکل کې ناشته. زه به یو د طالب نه یریږم، زه به دلته د چوکیدار نه یریږم، ځکه چې هغه زما په پروفیسر نه راتړي، زما په یو سکیورټی انچارج سپروایزر نه راتړي. نو زه ورته یو معمولی سټوډنټ شي ښکارم. زمونږ دا مطالبې دي چې د دې پوهنتونونو فوري د سکیورټایزیشن عمل ختم کړي شي، اصلي دې غونډې کړي شي.
دا پیښور پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پیښې د ښکارا پلټون لپاره کمیټي جوړه کړې ده، او کمیټي به په لسو ورځو کې دننه د پیښې په اړه ټول معلومات پوهنتون انتظامی ته جمع کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن لخوا د خیبر پښتونخوا گورنر ته د انتخاباتو د نیټې اعلانولو لپاره د لیکل سوي خط په جواب کې د خیبر پښتونخوا گورنر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو پر ځای د الیکشن کمیشن چارواکو ته بلنه ورکړه ده چې گورنر هاوس ته ورسي او له ده سره په دې اړه سلا مشوره وکړي. تر دې وړاندې ولسمشر عارف علوی د پنجاب صوبایي انتخاباتو لپاره د اپریل 13 نیټه اعلان کړی و. پدې اړه تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې.
د خیبر پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن چارواکي گورنر هاوس پیښور ته رابللی دي. دا خبره د الیکشن کمیشن لخوا د پښتونخوا گورنر ته د لیګل شوی هغه خط په جواب کې لیکل شوی دا کوم خط چې په نوي ورځو کې د نننه په تحلیل شویو دوو صوبایي اسمبلیانو د عامو ټاکنو کولو د سپریم کورټ د سود نوټس د پیښلې رستو د پښتونخوا گورنر ته لیکدولې شوی وو. د الیکشن کمیشن لخوا په هغه خط کې د سپریم کورټ د پیښلې پرانا کې د پښتونخوا گورنر ته د اپریل د 13 نیټې نه تر مئی د 8 نیټې پورې د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې د مقرر کولو ویلې شوی وو. خو د پښتونخوا گورنر د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو پزې غازی الیکشن کمیشن ته په لیکل شوی خط کې د سپریم کورټ د فیصله د یوې برخي حواله ورکړی دا چې په کې د انتخاباتو لپاره د مشاورت لپاره د الیکشن کمیشن د چارواکو د حاضرېدلو خبره لیکل شوې ده. د سپریم کورټ د فیصله پر وړاندې کې تر دې وړاندې ولسمشر عارف الوی د پنجاب صوبې لپاره الیکشن کمیشن ته د اپریل د 13مې نیټه سپارښتنه کړې وه. په پیښور کې خبریال او شینونکو محمود جان بابر وایي ولسمشر او گورنر دواړو د خپلو غوندونو د مرزي مطابق د سپریم کورټ په فیصله عکس العمل وښودلو.
صدر عارف الوی صاحب خو د عمران خان د پالیسۍ مطابق لاړو، دی به د خپلې پارټۍ مطابق ځي، ځکه چې دی د پارټۍ د الیکشن په حق باندې کم موقف دی. دی خو به نیخ په نیغه ښکاره خبره نه کوي، خو دی به خامخا داسې کارونه کوي چې هغې سره به هغه موقف ته تقویت ملاویږي کم چې د دوی د الیکشن په حق باندې دی. کوشش به کوي چې الیکشن څومره چې رستو کېدی شي رستو دی شي او د سپریم کورټ په وینا دی ونه شي. نو دې لپاره زما په خیال باندې دی اوس د خطو لیکلو اول دی ته خط راو، بیا دی ته دی خط اوس جواب اوس دی خطو لیکلو، بیا به میټنګ کیږي، بیا په کې د صوبې د حالاتو جایزه اخیستل کیږي، بیا به ویلی شي چې دلته حالات د الیکشن لپاره ټیک نه دي.
پاکستان تحریک انصاف په موجوده وفاقي حکومت په بیا بیا تور پوری کړي چې دوی د انتخاباتو نه د تختیدلو هڅه کوي، خو په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د کورنۍ چار وزیر رانا ثنا الله په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې دا تورونه رد کړي وو.
الیکشن جو ہے وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہونا چاہیے، الیکشن صرف عمران خان کی ضد کو پورا کرنے،
انتخابات دا ہیواد دا پرمختگ لپارا پکار دی، انتخابات یوازی دا عمران خان دا ضد پورا کولو لپارا ندی پکار، آزاد او رانا انتخابات پکار دی او داسی چی نتائج ٹول قوم تسلیم کری،
نتائج کو پوری قوم تسلیم کرے.
یاد دی وی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په قومي سملای کې د عدم اعتماد د لاري د وزیر اعظمۍ د څوکۍ نه لری کړی شوی وو، او بیا د پاکستان تحریک انصاف اکثریتي غړو د قومي سملای نه استفاګانی ورکړی وي، او عمران خان په هیواد کې د وخت نه مخکې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، او د دې لپاره په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره د عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیان هم تحلیل شوی دي، خو موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه وایي انتخابات به د عمران خان په خوخه نه بلکې د روان کال په منی کې په خپل وخت کېږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د کوټي شار ډبل سړک ته سیر ما په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د گیس 14 سوي دا چې په کې شپږتنه وجل سوي او 15 نور جوبل سوي دي. د مرستندوی ادارې کارکونکو چې لپی شروسته د کور ته ورغلي وای پېښه د گیس د لیکیج لوجي سوي دا چې په کې د دغه کور یو کوټه نړیدلې ده. د مشال ریډیو خبريال ایوب ترن په دې اړه نور حال راکوي.
د کوټي و ډبل سړک ته چیرمه په سرکی کلا کې نن سهار وختي په یو کور کې د ګیس لامل 14 سوي ده، او په نتیجه کې د کور زیاتره خونه نړیدلې چې لامل یې ولس کسان تر لاندې سوي وو. د پیښو وروسته د مرستندوی ادارو غړي هلته رسیدلې او تر نړیدلې چت لاندې سوي خلک یې راستلې، په کوم کې چې شپږ مړه او 15 زخمیان سوي دي، څوک چې سم د لاسه د کوټي وسیول هسپتال ته رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د ځینو وزه سمانه ده شودلې. په دې ترڅ کې چې مکله د سیول هسپتال د کوټي د ویان ډاکټر وسیم بیگ سره تماس ونیوي، نو هغه و مشالې ته وویل چې په پیښه کې شپږ کسان مړه او 15 زخمیان دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په دوی کې د درو زخمیانو وضعیت اوس هم سم نه ده. بل خواته د مرستندوی ادارو د غړو په وینا چې د 14 لامل د یاد کور لویه برخه تباه شوې ده. دوی دا هم ویلی دی چې 14 په یو خونه کې د گیس د لیکیج له امله سوی ده. د پیښې وروسته پولیس هم هلته رسېدلی او د پیښې د علت په اړه کار پیل کړی دی، او زیاته کړې ده چې په مړو کې دوه مېرمنې او څلور ماشومان شامل دي. دوی د مړو او زخمیانو تعلق د یو خاندان سره شوډلی دی. د یادونې وړ ده چې هر کال د زمې په دې موسم کې په کوټه او د صوبې په سړو برخو کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د کارپوهانو په وینا چې د دې هلو هیله د گیس د فشار کمښت او زیاتوالی دی. ځکه چې د دې څخه لمخه د روان کال د جنوري د میاشت په 15مه نیټه د کوټ په سیټلایټ ټون کې د ګیس لیکیج په یو بل ناوړه پیښه کې شپږ کسان په یو کور کې مړو وو. په کوم چې یوه میرمن او د هغې خاوند او څلورې بچیان وو. د دغه ډول پیښو په ضد په کوټ کې د سیاسي جماعتو او تنظیمو لخوا په وار وار احتجاج هم سوی دی او دوی ویلي دي چې د سوی ګیس د کمپنۍ له لوري د ګیس د کم او زیات فشار په نتیجه کې انساني ځانو ته دا ډول زیان رسیږي. خود ګیس د چارواکو له لوري همیش دا تورونه نه یوازې په کلکه سر رد سوي دي، بلکې دوی ویلي دي چې خلک د ګیس د استعمال پر وخت د احتیاط څخه کار نه اخلي. بیا په خاصه توګه د یخ په شپو کې زیاتره خلک د شپې په وخت کې ګیس خلاص پرېږدي او خپل ورته بیده سي، نو په نتیجه کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د یادونې وړ ده چې د تیرو څو کلو راهیسې د ژمي په موسم کې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس د کم فشار ستونزه رامنځته کیږي. د چارواکو په وینا چې د دې یو لوی علت د یخنۍ په موسم کې د ګیس زیاته کارونه ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
جنوبي وزیرستان په دوو ضلعو یعنی برا او کوز جنوبي وزیرستان ویشل شوی دی، خو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي لای هم انتظامی چارواکي په ټانګ کې دفترونه لري. دوی غوښتنه لري چې حکومت زر تر زره انتظامی چارواکي د دوی سیمو ته ورولېږي. خلق وای د بر جنوبی وزیرستان په سپینکی رغزی کې د نظامی چارواکو لپاره د دفترونو جوړولو منځوري ورکړل شوی ده، خو کار لا ور باندې نه دی پیل شوی. بلخوا انتظامی چارواکي وای چې هلته د ضلع د مرکز پر جوړولو کار روان دی. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبريال اشتیاق مسید په ریپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده، خو انتظامی هیډکوارټر یې په ټانګ ضلع کښې قایم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدونکي د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغه، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال، نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دور وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. په دغه وجه نه وزیرستان انتهایی غرابوت پته شوای دی چې سمې شکیم او جوډیشې دی غلی دو اهم دی لته په ټانګ شنوستا دو وی شون کې چې کلا دوی زی له اعلان وشا وی سمې ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي، جوډیشې دا پورته لوړه شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم وسه
د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفترینه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کړي.
پاس کوي چې کوم د ضلع سره تړلې آفیسونه دي چې هغه په ضلع کښې دننه نشته فعال شي، چې چار پېشېري شي په یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کېمیز درې وي د مو تقریبا دوه نیم درې زره نه خرڅه پشې کېږي د سراروغه د ماکین د لادې نه او پیرا ریز نه هم پکښې لا یو ساین وي مزوزو ټاکه پسې درې مزونه ورساوه.
د کوټکۍ سیمې اوسیدونکی رحمت شاه مسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامی هیډکوارټر جوړول باندې چار هم شروع
پاکستان بالکل نہ جوڑا په وزیرستان دا په هغه ضلع ټانګ شي واتر پریش دی کچیر دای مخلص وای ترویسا پره ویچار حشری کړی وای د هډکوارټر خالتا جوړوای مشتا هی کینن شو بلا ضلع تا ډیر یو تکلیف تا او بل کچیر دا شای دی زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبره نوی دوه ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپلې سیمې کښې د هیډکوارټر جوړولې غوښتنه د ډیپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
زمونږ ډسټرک هیډکوارټر کې کابینټ چې ډیسیژن کړی دی نو هغه انکوایري راغلی هغه الرېډي ټاکلی شوی دی او بیا دوی لپاره سیکشن فور به کېږي هغه به اکوزیشن کېږي اکوزیشن لپاره سوړی هلته شپنګ کېږي خو ګریجویلي مونږ همدا کوشش کوو چې زمونږ تحصیلداران یا کوم باقي افسران دي نو هغه مونږ فیلډ ته لېږو. فیلډ چې هلته خپل کنسان سب ډیویژنس ته دي او چونکې زیاتر یخنۍ د وجې نه لاندې چونکې ایکزوډس شوی مایګریشن شوی دی نو خلک ټول لاندې دي نو په ټانګ کې ځکه زمونږ زیاتر چې کوم خلک دی په ټانګ کې پاتې کېږي هغه راځي هغوی سره کارونه یې خو دلته کېږي کله ګرمي شروع کیږي نو بیا موږ کوشش کوو چې موږ خپل پریزنس تل په ډیسټریکټ کې هم شو کو چلته خلکو سره مسایل دي دا په دهلیز باندې حل کړی شي موږ کوشش ته چې نظر کړی راکې ګم دا به موږ کوشش کوو
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ټانګ ضلع نه د دوی سیمې انتظامی دفترونه د دوی خپل سیمې ته د منتقل کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي له افغان شزو او انجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي ریچارډ بینیټ پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې ویل د طالبانو تګلارې دا ده چې شزي له بشري حقوقو محروم کړي خو د طالبانو حکومت وایي دوی شزو ته د تعلیم او کار پر میکانیزم باندې لګیا دي په دې اړه تفصیل د سالی محمد سالی په ریپورت کې اورو
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیټ پرون د مارچ پر شپږمه نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته وړاندې کړ ویل سی چې له افغان شوزو او انجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي بنت په خپل راپور کې چې د تیر 2022 د کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سی ویلي له افغان جنو او شوزو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشريت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي شغل بنت ویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د شوزو او جنو بشري حقوقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي غټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د شوزو او جنو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کیدای شي بنت زیاته کړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له شوزو او جنو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ هڑخه توجیه نه لري شغل بنت پر افغان شوزو او جنو محدودیتونه له جنسیتي اپارتایډ سره انډول وبلل او زیاته کړ چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري پاین حل کې د شوزو او جنو د حقونو فعال ملالی سبزی په یو نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان شوزو او جنو د ملاتړ لپاره یو موټی سي
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرر چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجيهات چې طالبان کوي ونه منو هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي
هڅه مو کړ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصول په چوکاټ کې د شوزو حقوقو تاجمن دی خو تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان ویلي دی چې د شوزو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي د سازمان دروان کل د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرنی غونډه کې د جنو د شوونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړه ته د اشاره پترس کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسي په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د مازګر سلورنی بجیسی ودی د
څو مهم خبرونه سرټکی درته لولم. لاغور سو بیا د مشال رادیو اونیزه خبرونه رادیو مجله وورو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د توشخانی په مقدمه کې عدالت ته نه دی وړاندې شوی. د تحریک انصاف وکیلانو عدالت ته ویلي چې د هغه ژوند ته خطر دی. بل پلو د اسلام آباد های کورټ د هغه پر هغه درخواست نه هم نیټه ورکړې ده چې د تر نیول وړاندې ناقابل ضمانت وارنټ دی ختم کړل سي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جرمونو سره په انډول کې بلل کېدای سي. نوموړي د خبرې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې کړې دي. او د اوکراین پاوز نن وویل چې روسیه د هیواد په بخمود شاد کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د تازه بردونو لړۍ پیل کړې ده. او سم تاسو ته د مشال رادیو نیوز خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کوو چې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه را سره په خبرونه کې محدثه سندره ملمنه ده. د فرهنګ سره مینه لري او لیکل کوي او د دې ترڅنګ ډیره خسته ډکلیما کوي. د دوی د یوټیوب چینل دی او همدارنګ د فیسبوک پاڼه لري. په هغه کې دوی وخت په وخت د پښتنو شاعرانو شعرونه په ښکلي انداز کې د ښکلي موسیقي سره وړاندې کوي. نن به د هغه سره د هغه پر ژوند او کار باندې خبرې کوو. دا نوم مې صحیح واغسته کنه؟ سمه ده. نو درنو اوریدونکو زموږ مېلمانه زموږ سره ده په واتس اپ باندې وصل در سره لسندره نه بو پختو چې سندره سوک ته د کوم زیدا او څنګه را پیدا شول مخ ته راغلیو نصفه.
سلامونه او ستړي مسې امیر سپ تاسو د مشال رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله د سروغ او جوړ بیاست. پوره نوم می محدثه سندره دا او د نور معلومات پاړه غواړم چې په ټولنیزو رسنیو کې مې د فعالیتونو په جنګلو پاړه پستا معلومات بسنه وکړم. ځکه زه لا تر اوسه د ځینو محدودیتونو او روایتونو ښکار یم، نو د ځان په اړه ډاډه نه سم غږېدله. هیله ده چې درک مې کړی.
سمه ده. نو له هنر او ادب سره مومینه څومره پخوانۍ ده او څنګه پیدا شول؟
هغه د پښتنو یو خبره ده چې ماته پلانې شي د پلار او لنی کنه را پاتې دی. په اصل کې هنر او ادب د انساني عواطفو، احساساتو او جذباتو د بیان ژبه ده، او فکر نه کوم دا څوک به هم وي چې دې برخې سره د لیوالتیا ونه لري. ما دقیق نه پوهیږم چې دا مینه څنګه پیل شوه او ولې دومره دوام پیدا کړ. په اصل کې ښایي د مینې پر ځای د ځینو سوالونو د ځوابونو لټه وه چې دې میدان ته راغلم.
ما ستاسو ډکلمې اوریدلې. پر دې سربیره نور کوم فعالیتونه لرئ؟ شعر لیکئ، قصه لیکئ، نور څه لیکئ تاسو؟
مننه چې اورئ. مې یو وخت مې ونیم شعر لیکه، خو کله چې پوسم خبره تکراری کیږي نو پرې مې خوده. او په نثر کې ونی ماده به ټوټه هنري نثر لیکم، خو داسې جواد کار مې نه دی کړی. زما په فکر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې انسان خپل رازونه او احساسات څنګه بیان کړي، او د کلمه له ما سره د دې بیان په برخه کې هم مرسته کوي. تر اوسه مې د شعرونو تر څنګ یو نیم هنري لنډکی نثر د کلمه کړی دی، او د یو ناول په دکلمې مې هم کار پیل کړی. کله چې مکمل سلو تاسو ټولو قدرمنو سره به شریک کړم.
صحیح. او تاسو چې دا ډکلیما کوي، دا خو ډیر په هنري انداز کې مخې ته راځي. سړی چې په فیسبوک کې لولي، په پیج کې ستاسو یا یوټیوب کې ستاسو دغه هلې ځلې سړی اوري، نو د دې تر شا خو ډیر تاسو کوششونه به کړی وي. دې ته موسیقي برابروي، تاسې داسې وسایل لرئ چې ستاسو د خپل د غږ چې دی په ډیر ښه انداز کې لکه څنګه چې تاسې وړاندې کوئ لوستونکو دا اوریدونکو ته دا وړاندې کوي. نو او په دې پروګرامونو باندې باید د سړی سره مخلاص وي کنه؟ د آډیو د ایډیټ پروګرامونه دي یا دا د بیرته بیا ویژوالایز کول چې په تصویري بڼه باندې خلک یې وویني او وایمري، نو دغه ارسه باندې ملاس بر دی؟
دا خبره سمه ده چې غږ خدایي ورکړه ده، خو د کلمې لپاره کوخه او ریاضت هم مهم دی. ذکر د کلمې لپاره یوازې غږ پسنه نه کوي، د شعر په ژبه ځان پوهول، لحن، انداز، دا هر څه پر ریاضت پورې اړه لري. او کله چې د دې ټولو شیانو توازن برابر سي، د غږ نیمګړتیا ورکوي او خپلې لاسو چند کوي. تر ډیره حد خپل کوخخ کوم، خو کوم څه چې مې په وست نه وي پوره یا پرې نه پوهیږم لملګرو یې پوښتم. کورونه یې ودان خپل همکاري راڅخه نه ده سپمولې، خو تر ډیره حده مې خپل کوخخ دی.
صحیح. نو دم راته وایي چې په افغانستان کې د میرمنو فعالیتونه تاسو به ګورئ چې ټکنی شوي دي، پر تاسو باندې شخصا څومره اغېز کړ؟
روان ناورین پر هر افغان وګړي اغېز کړی، انجونې بیا تر نورو ډېرې وځپل شوې. زه هم د یوې پښتنې ټولنې لور یم. د اوسني وضعیت سره پخواني محدودیتونه نور هم پراخه شوي او دغه کار په هره برخه کې افغان انجونې له ستونزو سره مخ کړي. په عموم کې ښځینه روښانفکرۍ ته سخت ضربه رسولې.
صحیح. او د دې نه د راوتو کومه لاره تاسو وینئ؟ لرې چرته د رڼا سرک وینئ کنه؟
پسته حالاتو کې خو نه، د کوم وضعیت چې اوس روان دی هیڅ داسې څه نه تر سترګو کېږي چې موږ یوه هیله ورته ولرو، نو نه
پوهېږم. خوشحال بابا یو شعر دی چې که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. او بل دا د شاعر او لیکوال او د هنرمند او د دې کسانو کار هم دا وي چې نا هیله ولس چې دغه راپورته کې له ځان سره، نو کله چې انزورګر یا شاعر یا لیکوال په خپل نه هیله شي، نو بیا به څوک ستاسو په خیال ډاډه کوي؟ کوم حالات پې چې د هم ډاډه شي ولس تم بیا ډاډګر نه ورکې ستاسو په خیال؟
کوم کوم دا هڅه کوم چې مخبل لري د شعر باندې، خو هڅه کوم چې خلک ته یو څه اډو شي. په دا وجه چې زما لپاره هم دا کار ډیر سخت دی، خو دغه دی
یا یمنو. تاسو مخکې ویل چې ځینې دوستان دي چې تاسو سره کومک کوي، تاسو د هنري کارونو په زلولو کې تاسو سره مرسته کوي. تاسو خپل کورنۍ سمره تاسو د هنري فعالیتونو طرفدار ده یا سمره مرسته در سره کوي په دې لار کې؟
زما د کورنۍ د کور ودان ویزه په ډاټ مخته روانه یم. خو یو کورنۍ کې هم خامخا جلا فکرونه او نظرونه وي، حتمان به محدودیتونه او ملاتړ هم لري.
صحیح. یعنی څنګه چې د افغانانو کورنۍ دی او مغه سیلتا سره هم مغه سی برخورد کیږي، مرسته هم در سره کوي، خو ځنی چوکاټونه هم معلوم دي.
بالکل. کور کې داسې خلک هم ستاسو ځای می، داسې خلک هم ستاسو پیخي مخالف.
صحیح. او د تاسو چې د شیرونه ډیپلوما کړی، تر اوسه مو د کوم شاعرانو شیرونه زیات ډیپلوما کړی دي؟ تاسو به د ډیرو ویلي، خو داسې به موي چې دا غوی شیرونه به مو زیات ویلي، د سوسو شیرونه به مو ویلي، نو د خوخي شاعران مو څوک دي او د چا شیرونه مو زیات ډیپلوما کړی دي؟
زه د شاعر انتخاب نه لرم، زما انتخاب تل شیر وي. ما د شاعرانو شیرونه هم ډیپلوما کړی چې بیخي نومره کې وو، خو شیر یې خو کدلو شاعرانو شیرونه هم وو، تل می شیر ته کتلې. خدا سي انتخابي شاعر نه لرم،
داسي انتخاب کړی څوک نه لرم.
صحیح. نو تاسو د هر څه په فیسبوک او یوټیوب باندې خبروي؟
بالکل، په یوټیوب چینل ستاسو لپاره کوم طریق.
صحیح. نو هغه ملګری چې زموږ تر رادیو لاره ستاسو غږم دا شی باوري، هغه څنګه تاسو مونډل شي په یوټیوب کې خپل ادرس ورته ویل شي؟
که رښتیا یو وایم، څومره چې زه خواري کوم او ته مې لرم، هغه مره خنه دی روان. تقریبا یو کال کې چې د سندری په نوم یوټیوب چینل لرم، خو تر اوسه یې هغه د معیار کې دوه اندازه هم ده پوره کړی. خو بیا هم د ځینو دوستانو کور ودان چې تشویق کوي، مې د پرمختګ انګیزه راکوي.
صحیح. نو هله مو صدا لکه تاسو خو د خپل غاړي خپل پوره مهنت کوي، مثلا خشیر انتخابوي، خپل موسیقي ورته برابروي، خدای پاک یو ډیر خستا واز درکړي په غانداز کې تاسو ډیکلمه کوي، تر دې زیات بنو تاسو کوي، نور خو هغه د ولس په پلاس کې دي چې هغه مخې ته راشي او ستا چینل هم سبسکرایب کړي او دا وګوري درسه. او تا پشان نورې پښتنې چې دي هم دا شی په یوټیوب کې ډیر کم فعالان لري چې داسې معیاري کار وړاندې کول شي، نو ولس نه مهله څه ده چې سو کړي؟
تاسو مخ خپل ارزو کې شي نو هم زمرا په وسوره دي، او زه په خلاف خپل زو په لما او دې ته هم کار کوم. نور نو دوه پوسټ کاری ادب لپاره کار دی زه کوم او خدمت دی زه کوم، دا که دنیا لري نه مې ته دا دوه خپل خو کنه.
کله کله نه هلی کېږي چې دومره کار کوم او دومره لګامینه د خلکو لخوا
هیڅ کله نه یم نه هلی سوي، او په پوراندا زه کنه وینو او عمره دوستان ستاسو چې ما ډیر تشویق کوي، او کورونا یو دان زه ډیر مننه کوم. نو مینوال ستدي
بس ما دي څلور نفر واوري خو زوقي خلک می دي واوري زه خوشاله یم خپل مینوال
صحیح. او یوټیوب کې چې پښتنین جونې کار کوي کوم سیزن ته باید ډیره پاملرنه وکړي لسه د احتیاط او کیسه په خیال باندې لکه زما موخه دا ده چې ک ځینی مسلې وی لکه کاپی رائټ مثلا وی د سیزنو ته اشاره وکړي کنه چې مثلا دی خو بل خنیت نه یو موسیقي راوخلی هغه کې دې شي د بل چای یا یو تصویر راوخلی هغه د کاپی رائټ مسلې نو دغه سمغه چینل ور سره خراب نشي دغه سیزنو ته تاسو په خیال سپام لرنه باید وشي
هر ټولنیز رسنۍ خپل اصول او تګلارې لري د یوټیوب اصول بیا د نورو ټولنیز رسنۍ په پرتلې او څه سخت دي تر ټولو مهمه د کاپی رائټ سیستم دی یعنی ته چې کوم میوزیک کاروي کومه ویډیو راخلی یا هم غږ باید د بل چا حقوق ونه لري یعنی کاپی رائټ نه وي یوټیوب چینل ته تر ټولو ستر خطر همدا کاپی رائټ سیستم دی زه خپل اکثر دغه کیسو سره مخ کیږم خو کوشش ورته کار دی چې هغه تر وخت سلسله چې کاپی رائټ نه وي او د دوی هغه هڅې چې دوی کړي دي هغه هغه د پام وسته سین لا هو نسی نو د دې یوټیوب پر مخ ته وړلم یو څه ستونزمن دي خو سخت نه ده
صحیح
هر کار چې سړی غواړي وې کړي کیږي چې هڅه ورته وسی
صحیح نو خلک یوازې ستاسو आवाज اوري دی به کده شیدا غنی چې ستاسو سهرا مویني نو دا کار نه دی ممکن ماته چخکاری
فعلا خو نه حتی زه په کور کې هم محدودیتونه مخالفتونه ست دي نو په غږ باندې صدا کې سیستنو په چیرې خو خامخه
صحیح او دا راته وای چې پښتني میرمنې لیکوالي یا له هنر سره تړلې سیری د یو بل سره سمره رقابت یا رفاقت لري تاسو په خیر
هر څوک چې د لیکوالۍ یا هنر ډګر ته راوځي خامخا به د نورو لري رفاقت یا رقابت سره مخ کیږي خو په پښتنو میرمنو کې تر رفاقت رقابت بیخي ډیر دی زما په نظر د دې رقابت اصلي لامل د پرمختګ په وړاندې محدودیتونه او خنډونه دي هر امرمن غواړي چې پرمختګ وکړي او په ټولنه کې ومنل سي خو د ټولنې یا کورنۍ شرایط داسې وي چې د هغوی د پرمختګ معنی ګرځي نو دوی چې د بلې مېرمنې پرمختګ ګوري د کمترۍ احساس کوي او دغه احساس نه د خلاصون په خاطر رقابت کوي
نو د دې وجه څه ده تاسو په خپله
ولا څه وایم نو زه خپل نه پیږم چې ولې خو د رقابت یو څه ډیر لري تر رفاقت
صحیح یعنی په دې خو به نو کارونه شي مثلا د خواله کیږي چې یو انجلی پاسیبل ته لاس ورکی او یو بل را پورته کړي او په دې میدان کې به اسیم په افغانستان کې د سړو په مقابله کې د خزو وان ډېر کم ده په هر میدان کې او بیا په دې کې چې د خزم د یو بل سره رقابت شروع کی بیا خونو په غزغل کې د نور نور مرستو پات کېږي نو دغه منډه کې د شاملې دوه د پاره ستاسو په خیال کدو یو بل تلاس ور کې نو ټوله به کامیاب نه کېږي
بالکل هم د خبره د زهمن د نظر لرم چې یو بل تلاس ور یو بل سره باید ورستو کوه په هر برخه کې وي خو زه نه پوهېږم چې دلته ځینې حساسیتونه شته دي او فعلاً هم دغه ما چې ډېرې زموږ زما دوستان دي چې ما تشویق کوي یا مثلا ما اوري ناستوي ما هېڅکله داسې څه ونه لیدل خو نجونو د کور ودان وي خیر ګیله به نه ترې کوو انشاءالله صحیح به شي
صحیح او دا خو سوشل میډیا دا سندر په دې کې سړیم چې دی په میدان کې دی او خزیم په میدان کې دی درته ویل شي چې پښتني میرمن یا انجونی په دغه ټولنیزو فعالیتونو کې د سړو پرتله څومره ازادي دوی لري یا هر څه خبرول شي دوی چې څنګه زړه غواړي هغه رقم مخې ته راتل شي کنه محدودیتونه ډیر دي
خو کورونه هم فرق کوي کنه فکرونه هم فرق کوي فامیلونه هم فرق کوي خمه خدای خلک هم ستاسې د لورو د زوی بيخي فرق نه کنه کنه زه ورته یو رقم ورکړلی سوی یا په هیڅ مورته څه نه وایي نو زمړی دا دی زه د ستاسو راغلی ام خامخا زه خپل ځینې اساسیتونه زما د کورنۍ یا زما د ځینې کورنۍ د ځینو غړو وینم
صحیح
دغه سينور انجونی هم دي چې په یو کور کې هم خامخا مخالفه هم لري او لاتړي به هم لري
صحیح ستاسو د دې غږ د کیفیت نه چې ډیکلیما کې وړاندې کوي د سخکاري لکه پر رادیو ټلویزیون کې مو چې کار کړی وایي کاری سابقه لري په دې څنګه کې
نه ما رادیو ټلویزیون کې تر اوسه پورې هیڅ کله کار نه دی کړی.
نو بغیر لکار څنګه دومره په خانداز کې ډکلمه کوله شي؟
په دې خو زه خپله هم نه پوهېږم، زه هم د ذوق مخې راغلم او داسې ګمان مې هم نه کوي چې ګنې دومره به مینوال هم وي او دومره به دوه لیوالتیا ولري. خو کورونه یې ودان، خیر دې وي چې څه زما محنت او څه د دوه مینه وه دغه دی تر دغه ځایه پورې راغله. خو د زما لپاره کار کول هم د شوق او لیوالتیا مسله ده، خو دا چاره د یو مناسب چاپېریال په رامنځته کېدو شونې ده. په دې شرط چې موږ د بیان د ازادۍ تر شا په دولتي کچه ملاتړ ولرو نه. نو
تاسو ګڼئ چې دا ډکلمه هم لکه د شعر غوندې یا د کیسې غوندې یو استعداد دی او خدای داد دی، مثلا چې خدای پاک چاته لکه هنرمندان چې ښایسته غاړي ورته ورکړي یا چاته د ښه شعر لیکلو ظرفیت ورکړي یا څوک لنډه کیسه ښه لیکلی شي، همدغسې دا ډکلمه هم یو خدای داد ګڼئ تاسو؟ که دا په محنت سره په آواز په دغه کولو سره ښه کېدای شي، تاسو څه فکر کوئ؟
دا خدای داد دی، ځکه چې ما نه په راډیو کې کار کړی، نه مې په ټلویزیون کې کار کړی او نه مخکې تر دې ما کومه دکلمه کړې وه. زه یوازې د ذوق له مخې دکلمې ته راغلم او یو ناڅاپه راغلم. نو ما ډېره کمه لاره، ډېره لویه لاره په ډېر کم وخت کې وله، دا ډېر لوی سفر و.
صحیح دره توې چې سامي نوال سړي ډېر دي کخزه
دواړه ستا ماته دنجونه او هلکانو دواړه لخوا ډار راکول سوي دی. د ټولو منندوی ما دقیق نه پوهیږم چې کومه طلبه درنوي، خو خیر دی یو سی د هر یو ملاتړ ماته انګیزه راکوي.
صحیح. نو په خبرونه کې خو تاسو نه د شیر ډکلمه هم اورونو، که اوس تاسو نه یو فرمایش وکړو سندرې چې موږ ته یو شیر ډکلمه کا چې ستاسو لګ امتحان هم واخلو، چې تا واس پالته په کمپیوټر کې خسته کې کنه لایف هم خلصتلی شي.
زه به مې خپل یو غزل له تاسو یو لوریدونکو سره شریک کړم، هیله د سخواخ مسی. سینه سوی گرزوم د عشق پر هره، در پسی یم لکور در پدره، تو بایللی منی یاد خدای دی مرکه، سره لمبه وینن می پورته سوی لسره، تل دې دغه سي زموږ سترګو کې اوسي، پرې دې نه وزي د غرور لدې کمره، ته په غم لړلې شونډې کړې خندانې، زار دې ښکل یاد خندا لدې هنره، دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره، زه له هیچا ګیله نه کومه ماته، هره سخته د راپیخه له باوره، اوس حیرانه یم غم په څه غلط کړم، نه نشه خوند راکوي او نه سندره.
درنو اوریدونکو، مشال راډیوي مجلې ته غوږی، دا ښایسته شعر او آواز د محادثه سندره ده، هغه په مشال راډیوي مجله کې زموږ میلمانه ده. ډیره مننه سندرې چې خپل شعر دې اوریدونکو ته وړاندې کړ، یو سما دې را جوړه کړه، محفل دې ښایسته کړ. یو بل شعر هم راته واوروئ او دا هم راته ووایئ چې دا شعر مو خپل دی که د بل چا شعر مو انتخاب کړی دی.
تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه امیر صاحب. نه، دا مې خپل نه، بلکې ستاسې غزل انتخاب کړی. هیله داسې د شعر حق مو ادا کړلی سم او د اوریدونکو هم خوښ سي.
ای لګه تسلی را کړه آباد یم کنه یخ کل یم ازګر از در یاد یم کنه لازمی نه کې د زړه مې د هیڅ سفارت نسته نقشه کې د نړۍ هغه هوا دی مکنه پښتون يم د توپان سره ډغرې مې نصیب دی گلگن گلگن حالاتو کے ہم خادی مکنہ کمر سو مباور لرمستائین بوی ڈیرے خگور پجوندون مردباد مکنہ چې دنیا نسته پس لمرګه مې ژوندون دی د وخت له قید او بند څخه آزاد یم کنه پس ډکه دې تر تیر سم په مخ کې دی ولاړ یم په منډه در ته راغلم زه باد یم کنه خبر نه يم ستا سترګو کې د نور او څار زخت دی امیر یم قابل دی اعتماد یم کنه
ډیره زیاته مننه سندرې چې زما شعر ما اوریدونکو ته په ډیر ښکلی انداز کې وړاندې کړ زما په خپل شعر مینه راغله کور مو ودان ژوندۍ اوسي دره ته وایي چې څنګه کولی شو خپل ادبیات نړیوالو ته ورسوو د نړیوالو توجه ځان ته راوګرځو نړیوالې جایزې وګټو
مهال کې د پښتو ادب د بډای کولو تر ټولو مهمه لاره زما په نظر نورو ژبو ته د پښتو آثارو ژباړل دي نړیوالو که په دې برخه کې پرمختګ کړی یا یې جایزې اخیستي مثلا د نوبل جایزې او علت یې په نورو ژبو د خپلو آثارو ژباړل هم دي که وګورو نو د نړۍ ډېر غوره آثار په ډېر رنځ کې لیکل شوي دي پر موږ ډېر سخت ناورین تیر شوی زموږ دردونه زموږ اذیت له نورې نړۍ ډېر توپیر لري او د دې تر څنګ موږ په پښتو کې ډېر غوره آثار لرو خو له بده مرغه چې دا آثار یوازې په پښتو کې پاتې شوي
ډیره زیاته مننه او په تلو تلو کې که زموږ اورېدونکو ستا مینهوالو ته خپل پیغام هم ورکړي نو خوشحاله به شو
تم پیغام دا دی چې راځئ مینه د انساني سوکالۍ لپاره عام کړو او سوکالۍ د انساني ښېګڼې لپاره ورام وګرځو بله خبره دا چې څوک په کوم شي کې استعداد لري او خپله تبه په کې ازمایلی سي درېغ دې نه کوي ځکه دا ټولنه په هره برخه کې لاسنیوي او مرستې ته اړتیا لري او پښتو ادب کې خو بیخي هڅې کمې شوي
کور مو ودان سندرې ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو محادثه سندره وه چې د مشال راډیوي مجلې سره خبرې کولې له همدې سره د مجلې دا ګڼه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ د خدای په امان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
پختو شیوس پختو سلکو ماں